السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو پرونی او راي په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې ل 12 تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شانه کې هله پر ډول قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څو ټکونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې زما همکار مجید بابر یې راټولوي
مشیلوم به د مشال خبرونو سرټکی د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبر خان په ولز غک کړه چې د چلاس د پیخي د بریډ ګروپ نیولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو مهاجرینو مهاجرت په برخه کې د خارجه چارو مرستيال وزیره جولیتا والس نویس با نن اسلام آباد ته رسیدي. د اوکرين پوځي چارواکي وایي چې جنوبي خار خرسون د روسي ځواکونو تر سخت ډزو لاندې ده او په بریډونو کې یو کس وژل شوی ده. اوست مشال د خبرونو تفصیل د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبر خان په ولز غک کړه چې د چلاس د پیخي د بریډګرو په نیولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. په چلاس کې د بس په پیخه کې د یو وجل شوی کس د فاتحي فرمحال خبريالانو سره په خبرو کې اعلی وزیر دیا تکړه چې په چلاس کې د مسافرو پر بس بریډ کون کی ځای کسان دي او ولسته د حکومت سره د دغو بریډګرو په نیولو کې مرسته وکړي.
عوام سیدھے کے دل سے یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے. علماء یہ کیسے دیکھیں
ولس دے درشتی نزلنا اوئے دا غلط کار شوے علماء دی ہم اوئے چی دا کار غلط دے نو انشاءاللہ حکومت بخپل عملداری قائم لری او چی سوکم ملوث وی تر دے دما معلوم نہ دا چی سوک دی دل دا خدا خبر پڑا گکی چی وسلوال بہم د دی امیر زلی وی چی سوکم وی دا ہوئی نیول او سزا ور کول دا حکومت ذمہ واری دا
انشاءاللہ حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتے اور انشاءاللہ حکومت کا ریٹ ضرور ہو.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په دوما په هډور سیمه کې نامعلوم وسلوالو د مسافرو پر یو بس ناتار ډډې وکړي چې پکې د پاکستانی پوځي سرتیرو په ګډون 9 کسان ووجل شول او شپږویشت نور ژوبل دي. د چلاس ځایي پولیسو د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د دغې پیښې سره د تړاو په تور یې شپږ کسان نیولي دي. تر دا مهال پولیسو د دغو کسانو شناخت نه دی په ډاګه کړی. تر دې دمه د دغه برید ذمهواري چا نه ده اخیستې. په اسلام آباد کې یو سیړنی د اداره وایي چې 13 د نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 22% اضافه شوې ده. د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو مرکز لخوا د دسمبر په درېیمه خپور شوي په دې راپور کې ویل شوي چې 13 میاشت 3 بریدونه شوي چې پکې په مجموعي توګه 3 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي. د دې راپور تر مخه د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 1.6 وسلوال هم وژل شوي او 13 نیول شوي دي. تر دا مهال معلومه نه ده چې د نومبر په میاشت کې د ترهګریزو پیښو د زیاتېدو تر شا څه وجوهات دي. خو د نومبر په 8 د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویل لیو چې کله نه په افغانستان کې د افغان طالبانو واکمنی راغلې ده په پاکستان کې د نامنیو په پیښو کې اضافه شوې ده. خو افغان طالبانو دا تورونه رد کړي او په پاکستان دننه د نامنیو ستونزه یې د هغه هیواد داخلي معامله بللې ده. د کراچۍ پولیس وایي چې د ریاست پر ضد د کرکې خورولو په تور یې د پښتون ژغورنې غورځنګ NDM او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د مشرانو پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې. د کراچۍ ښار د صدر سیمې د آرټلري میدان تاڼۍ SHO امین کوسو د دسمبر په درېیمه مشال لیډیو ته ویلي چې د دغو ګوندونو مقامي مشرانو پلویانو د پریس کلب مخې ته د احتجاجي لاریون پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې کړې او د ریاست پر ضد یې د ولس د راپارولو هڅه کړې. نن د دسمبر 4 د جاپانی الاصله افغان بشرپاله تیسو ناکامورا 4 تلین ده. ډاکټر تیسو ناکامورا د 2019 زیږیز کال د دسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ژوبل شو او بیا یې وروستو په روغتون کې سا ورکړه. هغه چې په کاکا مراد مشهور و د افغانستان په ختیځو سیمو او په تېره ننګرهار کې شاوخوا 40 کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو 1200 د کویانو کیندل د مرو وارید کانال بشپړول چې ګمبيري دخته کې یې سلګونه جیره بزمکه خړو بکړه. هغه همداراس په یاد دخته کې د 200 زره ونې هم کرلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو مهاجرینو مهاجرت په برخه کې د خارجه چارو مرستیاله وزیره جولیتا والس نویس با نن اسلام آباد ته رسیږي. د دسمبر په لومړۍ نیټه یاد وزارت په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د خارجه چارو مرستیاله وزیره به د دسمبر له څلورمې څخه تر اوومې نیټې پورې په اسلام آباد کې حکومتي او د غیر حکومتي ادارو مشرانو سره ملاقاتونه کوي. په بیان کې د هغې د سفر هدف د خطرو سره مخامخ د اشخاصو د ساتنې لپاره د ګډو هڅو او د هغو افغان مهاجرینو امریکا ته په خوندي توګه د منتقل کولو په چارو خبرې کول دي چې دا مهال په پاکستان کې موجود دي. او وروسته خبر دا چې د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې جنوبي ښار خرسون د روسي ځواکونو تر سختو ډزو لاندې دی او په بریدونو کې یو کس وژل شوی دی. دغو چارواکو د دسمبر په درېیمه زیاته کړه چې دا بریدونه د دغه ښار د دنیپر سیند له هغې غربي غاړې کېږي چې په موقتي توګه قبضه شوې ده. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومن مروچکا له اوسېدونکو وغوښتل چې خوندي ځایونو کې پناه واخلي او له کوله او سیمو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د تلفاتو شمېره تازه کړه او ویل چې په سوپوړي د ودانۍ د بمبارۍ له امله یو تن وجل شوه او درې نور ټپیان دي. د مشال د خبرونو پای
دا و مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورټونه واوري. د ګلګت بلتستان وزیر اعلی وای ابتدایي پلټنې خای چې د هډور سیمه په وسلوال برید کې ځای کسان ککړ دي. په پاکستان کې 13 میاشت وسلوالو بریدونو کې سلور دیش فیصد اضافه شوې ده. د تر شا سو وجوهات دي په دې اړه سیمه کې وای
زموږ د خپل سکیورټي ادارې وای پټ هایډ اوټ سی هغه خلاف اپریشن روان دي. خو هغه دا کاری چې زموږ سکیورټي ادارو ته ډیره کامیابی نه دی ملو شي.
د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم ان ډی ایم او پښتونخوا نیب د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې. د ملي جمهوری ګوند د سند صوبې مشر محمد شیر مسید په دې اړه وایي
موږ خو احتجاج د هیچا خلاف نه وکړې. موږ د ګورنمنټ هغې پالیسۍ خلاف احتجاج کړی و چې د کوم افغان کډوال لږي.
او ماهرین څه وایي چې په پاکستان کې د بیا بیا کمپاینونو باوجود پولیو ناروغي ولې نه ختمیږي؟
زمونږ صفائی نشتا زمونږ اخو سپریکی ما خوشحال دی چې دا زمونږ او په دا بهون ګندای اټرنټیشن خو زمونږ نشته دی.
او په غزا کې د يرغمالیانو ځای معلومولو لپاره برتانیا د سار الوتنې کوي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د ګلګت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبرخان په ولس غک کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د پړاګه د حکومت سره ودرېږي. په چلاس کې د دسمبر په دریمه په یو باس د وسلوالو لخوا د برید په نتیجه کې د یو وجل شوی کس په جنازه کې د ګډون پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د ولس په مرسته به بریدګر نیول کیږي او قانون ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دویمه په هډور سیمه کې نامعلوم وسلوالو د مسافرو په بس ډزې وکړې چې پکې د پاکستانی پوځي سرتیرو په ګډون نه کسان وجل شو او شپږ شنور جوړ شو. ته د دې ماده د غبرید ذمہواری چا نه ده منلې. بلخوا حاجی ګلبرخان وایي چې س کسان یې نیولې او د نورو ککړو کسانو په لټه کې دي. نو موړي زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه بریدګر ځای کسان دي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
د ګلګت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبرخان چې لاس کې د عمړی په غمیزه کې خبريالانو ته ویلي چې عام ولست دوی سره د وسلوالو مخنیوي کې مرسته وکړي.
عوام سیده کې دل سه یې یې کوي چې یې غلط هه
ولس دې د رښتینی زړه نه وای دا غلط کار شوه. علما دې هم وای چې دا کار غلط دی. نو ان شاء الله حکومت به خپل عملداري قائم لري او چې څوک ملوث وي تر دې دمه معلومه نه ده چې څوک دي. دلته خدا خبره په ډاګه کیږي چې وسلوال به هم د دې امیر ذلي وي چې څوک هم وي د هغوی نیول او سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده.
ان شاء الله حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتے اور ان شاء الله حکومت کا
د نومبر په دویمه نیټه د ګلګت بلتستان د امیر ضلع چلاس خار کې د مسافرو په بس ډزو کې مړو شمېره نه تا رسېدلې. شپږ جوبل شوي. د ضلع انتظامیه په سرکاري فیسبوک پاڼه د مرستیال کمشنر ترجمان راجا اشفاق خان لخوا خپاره شوي معلومات تر مخه ټول مړي په دویمه ورځ خپلو کلو کې خاورو ته سپارلی شوي. دغه رنګه په دویمه ورځ ترانسپورټرانو هړتال له وجې چلاس ته تلونکي ګاډي بند ول. د چلاس اوسیدونکي د تعلیم محکمې او چارواکي زاهد خیرازي په دغه پیښه مشال ریډیو ته د دسمبر په درېم نیټه ویل چې د چیلاس لوی لاره چې قراقرم هایوی دی پرې د پاکستان نورو سیمونه ګلګت بلتستان ته تک کیږي. په دغه ځای پیښې په وجه عام خلک سخت اندېښمن دي.
چیلاس کې ہی بہت سارے لوگ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جاب کر رہے ہیں.
پچلاس خار کے دا بیلابیل زلو ڈیر خلق کار کبھی دہاوی رشتہ دار کور والا بسمرا پریشان وی چی مڑے دا چلاس پسیمہ کی اوشی مظاہر دا چی ہاغو سیمو کی بہم دا خلق اندیخ من وی دغرنگا کاروباری خلق دی. دا سیمہ دا گلگت بلدستان مرکزی لاری حیثیت لری طول گلگت بلدستان لپارا کاروبار زمون دی سیمینا تیری گی نو چی دا سی پیخی کی گی دغا بہم متاثر کی گی بیا با خلق بلا لارا زانتا گوری نو دا بی سکونی پریشانی دا یقین وکی زانن خارتا دا ویرے نا نیم تلے
تو یہ بی سکونی پریشانی یقین کریں میں خود
ملخوا د چیلاس ځای اوسیدونکي وایي چې دغه سیمه کې د امیر باشا د بجلی جوړولو لویه پروژه روانه ده چې پکې د چین انجینران هم په ډېر شپې سره کار کوي. بیا دغه سیمه کې د سی پیک لوی سړک هم جوړیږي. که داسې پیښې مخې ته راځي نو په دغه پروژو اثر پرېوتی شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د بشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د نومبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو او د ترهګرۍ په پیښو کې 40% اضافه شوه. په اسلام آباد کې وی سیړنیز ادارې د دسمبر په 2 یو رپورت خپور کړي چې پکې راغلي په دې هواد کې 13 میاشت درش په ته بریدونه شوي چې پکې 3 کسان وجل شوي او لږونه نور جوړل شوي دي. د دې رپورت تر مخه نومبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 950 وسلوال هم وجل شوي او 3 ژوندې نیول شوي دي. د امنیتي چارو ماهران او شنونکي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو بیلابیل لاملونه ښایي چې تفصیل یې د راشد خټک رپورت کې اورو.
د یو غیر سرکاري سټډینیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورت تر مخه 13 میاشت په ملک کې وسلوالو درش په ته حمله کړې دي چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې 3 امنیتي چرواکي او 3 عام خلک شامل دي. په دوی حملو کې 9 کسان ژوبل شوي دي چې 350 عام کسان او 6 امنیتي چرواکي پلي. په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 3 نیول شوي هم دي. د دفاعي چارو ماهر بریګیډیر راشد ولی وایي چې د وسلوالو په حملو کې زیاتره ذکر راغلی دی چې د دوی خلاف عملیات ګړندې شوې دي او دا د دوی د بقا مسله ده. د دوی پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
دیکھیں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو جو دہشت گردی
ندی وجہ دادا چترگرے خلاف زمون عملیات دوام لری. ندی عملیاتوں کے ڈیر شدت راغلے دے. دا معلوماتوں پر بنیاد عملیات کی گی. اس دا ملک امنیتی ذواکونو فیصلہ کرے دا چھ پا ہر قیمت پر ترگری اور ترگران ختم ہوئی. دا دوی فطری اکثر عمل دے دا بس وقت پوری وی اور دا دوی آخری کوشش
مگر ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹمپٹ ہے.
د انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټڈی د سړنو تر مخه د روان کال په 11 میاشتو کې په ملک کې 599 اسلوال بریدونه شوې دي چې 899 خلک پکې مړه او 1200 کسان پکې ژوبل شوې دي. په پیښور کې آزاد خبریالو ته ځینګار رفت الله ورغزی وایي چې د وسلوالو د مخه نیولو لپاره د پټو معلوماتو په بنیاد عملیات ضروری دي او امنیتي ادارې په دې کې ډېرې بریالۍ نه ښکاري. د په دې حق له مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب کړه،
اوس خو مطلب دا چې چرته په خیبر پختونخوا کې قبایلی ضلعو کې چرته مطلب لګه داسې سیمه نشته چې چرته مطلب د ترهګر تنظیمونه چې دی قابض وي او د دوی چې خوفیه بریدونه دي هغه کوي، هغه د دوی خپل سلیپر سیلز دي. زموږ د خپل سیکورټي ادارې وایي پټ هایډ آؤټس دي، هغه خلاف اپریشنونه روان دي، خو هغه د نن خبره نه دی، خو تقریبا 13 کالونه روان دي او په هغه کې چې دی تر اوسه پورې کاری چې زموږ سیکورټي ادارو ته ډېره کامیابي نه دی ملو شوي. په دې چې کدا کامیابي ورته ملو شوي نو بیا به مطلب دغه بریدونه دا 15% یاد رچی بیا بدو کې اضافه نه.
د سړنیز مرکز د راپور تر مخه تیر کال په نسبت پر روان کال کې ترګری په پیښو کې 1% زیاته راغله دي. خو په پیښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلمنګر ډاکټر عرفان اشرف وویل چې ترګری پیښې او د وسلوالو حمله د وخت په حساب سره کم او زیات ګڼل مناسبه پیمانه نه ده، ځکه چې دا یو مسلسل عمل دی او د حالاتو سره پکې کمی او زیاته راځي. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
پاکستان کې خوګور یو قسم دهشت گردی نه ده. دلته کې خو کم عسکری قوتونه دي هغه په ضد باندې په بلوچستان کې بلوچ لیبریشن فرنٹ نومونه سال تک بدری گروپونه دي. همدغه کشان بلوچستان کې به د ټی ټی پی هم پرزنس تا او همدغه کشان کا خیبر پختونخوا کې اوره هغه صرف نه صرف ټی ټی پی ده بلکې الته کې داعش هم نفوذ لري. دا سیزونه کتا سو وګوري مونږ دا نشو ویلې چې دهشت گردی دوه میاشتې کم وا او زیاته شو بلکې دا یو تسلسل دا کله یو سورز کمای به اکدم بیا هغه سیز ری اپیر شي.
دفاعی چارو یو بل ماهر د نیو ریټایر کمانډر ایوب ملک وایي چې ترګری ختمول د ملک په پالیسیو پر اړه لري او پلان ماحول غمونو ختمول ممکن نه دي. د پدې حق له مشال اډیو ته ویل
اس کی وجہ ہماری پالیسیاں ہیں اور عمران خان کے دور میں تو ان کو بہت پذیرائی ملی ان کو طالبان کو
دلیل وہ وجہ دمک پلے پالے صحیح دی عمران خان پتیر حکومت کے طالبانوں تے ڈیر ہر کلے ویل شیو مونگ دای ہرو چے طالبانوں نظریہ زمون دے نظریہ نہ بجلا دا او تے ٹولی سیمونا چے پاکستان افغانستان او ہندوستان پے شامل دیو اسلامی مملکت جوڑول غڑی چتا چے مذہب حکومت وی او عین او قانون نہ منی خذو تو حقوق نہ ور گئی خدا مونگ پخپلا را پیدا کری دی
حقوق نہیں دینا چاہتے جو کہ ہمارے سامنے ہے تو بھائی آپ نے تو ان کو پالا ہے.
د سیډنیز مرکز د راپور تر مخ له تیرو میاشتو په شان په نومبر کې هم د ترګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې شل بریدونه شوي دي چې شل کسان پکې وژل شوي دي. د صوبې په نورو ضلعو کې یو درش حملې شوي دي او یو درش کسان پکې وژل شوي دي. په بلوچستان کې نه حملې شوي دي چې اتلس کسان پکې وژل شوي دي. په سند کې دوه واړه بریدونه شوي دي چې دوه کسان پکې مړه دي او په پنجاب کې صرف یوه لویه حمله د میولي په ایربیس شوې ده. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه دي. د کراچۍ پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملي جمهوری ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشرانو او یو شمیر پلویانو پر ضد یې د خار په آرټیلری میدان تاڼه کې مقدمه درج کړې دي. دا مقدمه وروسته له هغې درج کړل شوې چې دغو ګوندونو او غورځنګ په ګډه د دسمبر په دویمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ چې پکې یې د افغان کډوالو په زور د ایستلو پر ضد مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سند صوبه کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول بند کړي. سند د سند حکومت په دغه صوبه کې د پښتنو د زورولو تورونه رد کړي دي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
پولیسو دا مقدمه په داسې حال کې درج کړي چې د دسمبر په دویمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پی ټی ایم انډیم او پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی په ګډه د افغان کډوالو په زور ایستلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سن کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړي. بلخوا د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا د دسمبر په دریمه مشال ریډیو ته ویلي د افغان کډوالو لپاره احتجاج کول زمون قانوني حق دی. بیا به هم د حکومت د ناروا چلند په ضد احتجاج کوو. مقدمه زمنګلار
دا خو دس دا چې موږ خو احتجاج د هیچا خلاف نه وکړی. موږ د ګورنمنټ هغې پالیسۍ خلاف احتجاج کړی و چې د کوم افغان کډوال لږي برل. موږ دا مقدمات پهله هم کنه د دې فیسنګ کړی دی بیا به هم دا فیس کوو. دا هرډلز به وي. موږ خپل آواز د خپل کام دپاره د خپل وطن دپاره د خپلو خلکو دپاره به ان انشاءالله په شانه راځو. موږ به بیا هم د دې خلکو لپاره هغه آواز هغه رنګ اوچتو.
هم په دې اړه بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د سن مشر صدیق اغا بیا مشال ریډیو ته ویلي یو خوا پولیس پښتانه زوروي او بیا ورته د پر امن احتجاج کولو حق هم نه ورکوي.
موږ دا حق لرو چې موږ خپل نظر وړاندې کوو په موزب انداز په پر امن انداز او پرون هم موږ په ډېر پر امن انداز پورته کړی دی. پاتې سو د سرکار لخوا د ایف آی آر او د مقدمو نو دا موږ لپاره نوی شی نه دی. موږ په دې ولاد یو. زموږ اکابرین باچا خان خان شهید ملي شهید رحیم صاحب نور اتلان ټول در دې مرالو تر سوي دي. کله په سولا ایم پی او کله په تریم پی او کله دروغجن ایف آی آر کله دروغجن مقدمه نو دا بدی کوي. په دې کې د خپل حیثیت مشکوک کوي. په دې نه دی موږ ورولای شي نه موږ د خپل موقع پاړولای شي نه موږ پس پاکولای شي نه موږ پشا کولای شي. موږ به د افغانانو ورونو سره لکه غر ولاړ یو.
د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د کراچي غړی محمد الله مسید بیا وایي موږ د پر امن لاري د پښتنو د حقونو غوښتنه کړي او تل به هم خپل مبارزه جاری ساتو. د نوموړي په وینا چې د پولیسو دا مقدمه موږ د خپل غوښتنو نه نشي پشا کولی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته د ښار په بنارس سیمه باچا خان چوک کې د دسمبر په درېمه د جلسې اجازه ورنکړه او د ګوند مشران د جلسې کولو منع کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي ګوند د خپل بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین په یاد کې د کراچۍ په بنارس کې جلسه جوړه کړې وه خو اجازه باوجود پولیسو پرې نه خودل.
د پښتونخوا پارټي سن زون په درې تاریخه د خان عبدالصمد خان اڅکزي 50 برسي په کوټه کې په 2 تاریخه جلسه وشوه. دغه په وجه موږ په درې تاریخه په کراچۍ کې کېښول اور په 40 تاریخ هم متعلقه تانه خبري کړې او درخواستونه ورکړو خو بختانه تور دا جلسه بند کړل. 2 تاریخ په ماخستن رالو او دا ویل چې تاسو ته اجازه نه درکو د بالانه د اجازه آرډر نشته.
دا په داسې حال کې چې د دسمبر په لومبۍ نیټه د سن صوبې په حیدرآباد کې پښتنو ملت پاله سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه خو پولیسو ورته د جرګې کولو اجازه نه و ورکړي. د سن نگران حکومت او بیا پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته په کراچۍ کې د جلسې اجازه نه ورکولو په اړه تر اوسه سند دی ویلي. مشال ریډیو په دې اړه 100 ځله د سن پولیسو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې خو هغوی تر اوسه څه ځواب نه دی کړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې کراچۍ تر د سن په نورو خارونو کې پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي، کاروبارونه بندوي او پیسې ترې اخلي خو د سن پولیس او نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي په سن کې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع ته د باړې کویشیر حیدر سرکاري ډیگری کالج د کونکو پر مشال ریډیو ته ویل چې د غلطه د اوږدې مودې د نام نه برسته تعلیمي هلې ځلې پیل شوې خو د دوی په کالج کې یو شمیر بنیادی سهولتونه نشته. دوی ویل چې د نورو کالجونو په سیر د پکې د بی اس پروګرام لاندې مضمونونه زیات کړل شي، د ترانسپورت سهولت دی ورکړل شي، کمپیوټر او ساينس لیبارټری دی هم په کالج کې جوړ کړل شي. بلخوا خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم سانګې یو چارواکی مشال لیډیو ته ویلي چې د کالج لپاره یو شمیر پرمختیایي منسوبې تیاری کړي خو د موجوده حالاتو کې د فندونو د نشټوالي له وجې په کارونه په نیمای کې پاتې دي. په دې حق لپاره نور تفصيل د سیمینه د مشال لیډیو خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د باړې د کوهی شیردر سرکاري ډیگری کالج د بی اس پروګرام کمپیوټر ساينس یو زده کوونکی حمید خان مشال ریډیو ته وای چې په کار د پدې کالج کې د مضمونونو کمی ورته پوره کړل شي او د ترانسپورت په شمول دی یو شمیر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي.
موږ د پوره په کور دی بی اس انګلیش شروع شي، بی اس اکنامکس، بی اس فزیکس، بی اس کیمستري دارنګي او نورو مختلفو سبجیکټونو کې چې بی اس شروع شي. کراچی کما بنیادی مسالہ دے ٹرانسپورٹ تو پا کالج کے بس ویلوڑ دے خواہ چونکہ نہ چلے گی نہ کارا دے نومنگ لا دے دریو بسونو دیر شدید ضرورت دے چونکہ ویڑ کی لری نردرومی و ایک ریو وسی نشتا دے اسراچی کم دے مونگ دے کمپیوٹر لیب و دے سائنس لیبونو مسالہ دے کمپیوٹر لیب کے دے سسٹم بحالا ولو ضرورت دے زکا چی ویڑ کی تیوری ہوئی پریکٹیکل کور نشی کولے سولرائزیشن ضرورت دے چی پا ٹول کالج بلاکونو کے سولرائزیشن سسٹم ہو لگی چی آگے نبے کالج ویڑ کیوتا ڈیرا
د دغه کالج یو بل زده کوونکی نجیب پردی وای چې په کار ده په دې کالج کې چې څومره تعمیراتي کارونه روان دي په هغه دې کار پوره کړل شي
او د دې سره هستلې چې کوم دي بار سیل کې هستلې شروع دي عام ټکاداران تختیدلې دي مطلب وران پرخه دي مالی انتظامیاتی نشته دي رنگ روغنی چې کوم دي نه دي جوړ نو د کالج د ډیرو مسایلو سمخ شوې دي کم دا کالج بده کې څومره مسائل دي کنه چې حل کړی شي زمون خو دا غدي بلکې دا جمرود کې دي یلنډي کوتل کې دي کم دا گورنمنٹ ڈگری کالج دا او بی اس کورسونه اور ترغلی دي په سلور پینزو فیلډونو کې الریډی ا دي نو دلته کې چې کم دي دلته یو فیلډ کې دي نو دا ماشومان خو دا خواهش وی هر یو ماشوم خو کمپیوټر ساينس نه کول نه غواړي کنه.
د خیبر پختونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې مرستیال ډایریکټر فیاض خان مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی دغه کالج د بیا بحالۍ لپاره یو شمیر منصوبې تیاری کړي، خو په صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار شوي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د باړې کوی شیر در سرکاري ډیګري کالج په 2001 کې جوړ شوی و، خو هلته د پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله تړلی پروت و، او په 2016 کې په دې کې ځینې کارونه مکمل کړل او دا مهال پکې څه باندې 200 زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوبل رپورت ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان ضد کمپاین تر سره شوی، په قبایلی ضلع اورګزو کې د نهو میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. دا په خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې د پولیو څلورمه پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې سږ کال د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي. د دې څه وجوهات دي؟ تفصیل د ګولیاز رپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلې دي. د خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر دریمه مشال ریډیو ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغۍ پیښو یوه بجه ماشومان ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول په کار دی غنه پوره کیږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی هغه لیول د ماشوم جوړیږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کیږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دي کړي چې په کال کې تاسو دله 40 ورکوئ، خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کیږي. که د دې نه ښکار کیږي د بلې بیماری به ښکار کیږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کیږي نو هغه یوې طریقې سره دو طریقو سره کیدی شي. یو دا چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن نه چې هغه مو ته لګېدلی او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو الب او داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت بکیږي.
عبدالباسط زیاتره کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار خزي باید په مستقل توګه د صحت بنیادی مرکزونو ته ورزي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کیږي. د روغتیا نگران وفاقی وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې لوجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال ریټو ویل چې د بجلی ګیس توانای کمی لوجې صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دي. اوس مونږ نه یو پوه چې د دې ساینسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته ساینس کتاب کې ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی، خو مونږ خو چرته دا 50 ډوز او 75 ډوز او اویا ډوز نه دي لیدلي. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین زمونږ صفائی نشته، زمونږ اخ و سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ټرانسپورټیشن زمانه ده، نو هغه کې دا خو مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي، زمونږ واټر سپلای امپروو نشي، ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا بهول دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي، خو خیبر پختونخوا او په تیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویاندی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لری پروتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب کته سو ګورې نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړي دي، زیاتر دا په ساوث کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تن درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب کته سو ان ګراوند چیلنجز ګورې نو ملټیپل دي، خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي دا غي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی داغی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اس سے وقت مخ کے خدا بیا خور شو دی کی لک شانتیم لینین سی راشی نو دا دی وائرس دا دا غری چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی دی 64 نمونے اوور آل ملک کی چکم زمونگ دینو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو آئیو مایوسی خبر نکو وی ویل سون اوور کم ایٹ
پا 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گزرن شل پیخی سب شوی وی چه ورسخه یه ولس ناروغان دا شمالی وزرستان دو دا لکی مروت او یو دا جنوبی وزرستان وو په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازنی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
د مشال ریډیو د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې دولس نیمه بجې شوې د دې سات خبرونو لنډیز د مجید بابر ناورو.
د گلگت بلتستان اعلی وزیر حجی گلبر خان په ولز غ کړی چې د چلاس د پیښې د بریدګرو په نیولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. په چلاس کې د بس په پیښه کې د یو وجل شوي کس د فاتحې پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې اعلی وزیر زیاته کړه چې په چلاس کې د مسافرو پر بس برید کوونکي ځایي کسان دي او ولس د حکومت سره د دغو بریدګرو په نیولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په درېمه په هډور سیمه کې نامعلومو وسله والو د مسافرو پر یو بس ناتاره ډډې وکړي. گیچ پکې د پاکستانی پوځي سرتیرو په ګډون نه کسان ووجل شول او شپږ مشنور شو بل دي. تر دې دمه د دغه بریدي مواري چانه د اخستي په اسلام آباد کې یو سیډنی د اداره وایي چې 13 د نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ترګرۍ په پیښو کې 2% اضافه شوې ده. د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو مرکز لخوا د دسمبر په دریمه خپور شوي په دې راپور کې ویل شوي چې 13 میاشت 3% بریدونه شوي چې پکې په مجموعي توګه 3 کسان وجل شوي. د کراچۍ پولیس وایي چې ریاست پر د کرکی خورولو په تورې د پښتون ژغورنې غورځنګ NDM او پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند مشرانو او پلویانو پر ضد مقدمه درج کړي. نن د دسمبر 4 د جاپاني ولاسلا افغان بشرپاله تیسو ناکامورا 4 تیم ده. ډاکټر تیسو ناکامورا د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ژوبل شو او بیا یې وروستو په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو مهاجرینو مهاجرت په برخه کې د خارجي چارو مرستیال وزیر جولیتا والس نویس با نن اسلام آباد ته رسیدي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې جنوبی خار خورشون د روسي ځواکونو تر سختو ډزو لاندې دی او په بریدونو کې یو کس پدل شوی دی. دغو چارواکو د دسمبر په 3 زیاته کړه چې دا بریدونه د دغه خار د دنیپر سیند له هغې غربي غاړې کېږي چې په موقتي توګه قبضه شوې ده.
مجید بابر درته د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو زنې نړیوالو ریپورتونو ته. د برتانیا په وزویلی د حماس لخوا د يرغمل شو خلکو د ځای معلومولو لپاره په غزه د سار الوتنې تر سره کوي. حماس چې د امریکا او یورپی ټولنې لخوا تر هغه را ډله ګرځول شوی د اکتوبر په 8 په اسرائیل په برید کې سلګونه کسانو ته د مرګ روبلې اړولو ترڅنګ 260 اسرائیلیان له ځان سره يرغمل ملکړیو غزیته بیولیو. د يرغمل شو کسانو د خلاصون او د فلسطینی قیدیانو د خوشی کېدو لپاره یو لړمحاله اوربند هم شوه وو خو لماتې دو ورسته یې اسرائیل بیرته خپل بریدونه پیل کړی دي. په دې حق له تفصیل د صفی الله ستانکزی ریپورت کې اورو.
د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې د انګلستان پوز به د غزي په وګدو کې د څارنې الوتنې تر سره کړي ترڅو د حماس لخوا د يرغمل شو کسانو په منډلو کې مرسته وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په بریت سره 240 کسان يرغمل ونیول. لدې ډلې 110 کسان د شاوخوا یو 19 اوربند پر مال خوشی شول خو نور لا هم يرغمل پاتې دي. لدرې ورځ راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې د 110 نور يرغمل شو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوي شوې. بریتانیا ویلي لکتر لګه 12 بریتانویان د اکتوبر په 8 په اسرائیل د حماس د بریت په پایله کې وژل شول او 15 تنه نور لا درک دي. اخو پر غزې ترنګ د اسرائیل د بریدونو لبیا پایل سره چې 3 پرې تیر شوې غزې روختونونه له سختو ټپیانو ډک دي. سلګونه کسان په 3 کې راپورونه لمخې مړه او ټپیان شوي. په غزه کې د الاهلی عرب یا باپتیست روختون مشر ډاکټر فاضل نریم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
حقيقه منذ انتهاء الهدنه
په حقیقت کې د اوربند لپاره تر رسیدو او د بریدون لبیا پیل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او په سلګونو شهیدان تر لاسه کړل. دا ځل ټپونه د اوربند په خوا پرتله خورا سخت دي. ټپونه پیچلي او خلاص دي چې بیړنۍ مداخلې او عملیاتو ته اړتیا لري. موږ ته د سر او ګیډې له ناحیې ګڼ ټپیان را رسېدلي او ټول ژوند ژغورونکو عملیاتو ته اړتیا لري. اخو اسرائیل خپل بریدونه د غزې جنوب نیمه برخه ته پراخ کړي چیرته چې ادعا کوي د حماس وسلوالې ډلې مشران پټ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي د ملکی وګړو کړاو د زغملو وړ نه دی. د بد لړمال اوربند لپاره هیلي ورسته لاغې ختم شوې چې اسرائیل خپل مذاکره کوونکي کور ته وبلل.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه د ترهګرۍ په اړه د 2023 کال په ریپورت کې ویلي دي چې که څه هم په افغانستان کې واکمنو طالبانو ژمنه کړې و چې په دغه هیواد کې به ترهګرو ډلو ته د پاتې کېدو ځای نه ورکوي، خو بیا هم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. د ریپورت تر مخه داعش وسلواله ډله چې په افغانستان کې ده د پاکستان ترڅنګ په قزاقستان او تاجکستان کې هم بریدونه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیر جمعې خپور کړ ویلي کڅه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې باندې ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداري ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پرمخ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بی عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څنګه د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډیر اندېښمن دي او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګ سره چې دوی د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتی چارو پوه حسد الله ندیم هم وایي چې ترهګری ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی، او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نوې غوښتي دا ترهګری شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبانو پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولیس ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا ویرت کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپلمنځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
په زمانه کې تمام
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نشي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې و به کولای شو په افغانستان کې ترهګرۍ لمنځه یوسو.
په دې راپور کې د ته هم اشاره شوی چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10مه د امریکا په هوایی برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي و. دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
بلخوا پاکستان یو وار بیا تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي ګامونو ته تیار نه دی چې په پاکستان کې حملې کوي او د خلکو ژوند او مال ته خطر جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان د ممتاز زهرا بلوچ په 1 دسمبر د اونیز بریفینګ پر مهال ویل چې د ترهګرو ډلو په خاصه توګه تحریک طالبان پاکستان خلاف د ګامونو اخیستو په اړه د غوښتنو په جواب کې د افغان طالبانو غبرګون او امید ده. هغه ویل چې ترهګر په افغانستان کې خوندې ځایونه لري او پاکستان په دې اقلا جوړه اندېښنه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان بیا د تورونه ردوي. په دې حق له تفصيل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وکلرونکو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد کوټلي او اغزلرونکو ګمونه واخلي چې په پاکستان کې دننه حمله کوي او د ترهګرۍ فعالیتونه کوي. د پاکستان د خارجه دفتر وایاند ممتاز زهره بلوچ په 1 دسمبر په اسلام آباد کې د یو بریفینګ په مهال وویل چې د وسلوالو ډلو په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د ګمونو اخیستو په اړه د پاکستان د غوښتنو په ځواب کې په افغانستان کې د واکلرونکو طالبانو غبرګون نهیلې کوونکی دی. هغې تور ولګولو چې وسلوال په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او په پاکستان کې دننه حمله کوي. هغې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه لري. کسه هم د وکاله په خوا په افغانستان کې د جمهوریت نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته پرسیدو د پاکستان مخترانو د خوشحالي اظهار کړو، خو د وخت سره سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شوې. پاکستان سو ور د افغانستان نه غوښتنه وکړه چې د خغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي چې په پاکستان کې حمله کوي. افغان طالبان د پاکستان تورونه ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد سو ور ویل دي چې دوی هیڅ تدای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل هیواد خلاف وکړوي. د افغان طالبانو مشر هبت الله خنزه خو هم یو فتوا جاری شوه چې د افغانستان د باندې جنگي جهاد نه دی بللې. یو میاشت په خوا په پیښور کې د افغان طالبانو کونسل جنرال هم دغه خبره وکړه، خو د دې باوجود د پاکستان سره په اړیکو کې څه خوالې په نظر نه راځي. په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اجاز خان وایي چې د پاکستان او د افغانستان خارجه پالیسۍ جوړونکو ذهنونه د ډیپلوماسۍ په ځای په نظامی حل باور لري، ځکه یې ترمنځ اړیکې هم خرابې دي. د مشال رادیو ته وویل
مسئلہ دادا چی پاکستان تا افغانستان سارا چی کو تعلق سمول غاڑی اگی تب دیر جات تکلیف دے کار دے اگا تب زانم بدلائی او اگا با وقت ورکی چونکہ عدل تک ذہن زمان دے فارن پالیسی ڈپلومیٹک ذہن ندے پولیٹیکل ندے بلکہ یو ملٹری اپروچ لرو او ملٹری دادا پاکستان دا کو دے امریکی دا اگای یو خاص انداز کی سوچ کئی دا ملٹری مائنڈ سیٹ دے او زمان کنٹرول کرنے دے نو دشمن دے نو افغانستان تا دے ملګرتیا پدې پالیسی دا همیشه پدې څنګه افغانستان مون کنټرول کو
خو په خبر کې د جینن ټي وی بیورو چیف او تجنګر کاشف الدین سید وایي چې د دواړو ملکونو د حکمرانانو ترمن څه خبر شته چې د اولس او ژورنالستانو نه پټي دي او تر سوچ دغه خبره ښکارا شوی او حل شوی نوی د ستونزې بعد دوام لري د مشال لري ته ویل
د پاکستان افغانستان چې کوم معاملات دي نو ماته دی وخت کې ډیر زیات د کنفیوژن ښکاري ځکه چې د افغانستان والے سره په ماضی کې زمونږ پالیسی به واضح هوا که الته چې کوم حکومتونو نو هغه حکومتونو سره زمونږ تعلقات پسنګ وو یا د هغې سره زمونږ معاملات پسنګ چلی ده نو هغه به واضح وو قوم به هم په هغې پوه او عام ولس ته به د هغې پته وه دا وخت چې زمونږ کوم معاملات دي دا ډیر زیات د کنفیوژن ښکار دي نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د خکولو کوشش ولې نکی
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبريال حق نواز خان وایي چې د افغان طالبانو ته پر هم د اسانه نه ده چې دغه وسلوالو ډلو په ضد ګامونه واخلي
دغه ډلې که د تحریک طالبان په شکل کې دي او که د حافظ ګل بادر دا په یو وخت کې د افغان طالبانو سره مرستیالمو د هغې سره افغانستان کې د امریکې او د ناټو پر ضد باندې کاروایان هم کړي دي نو په دې وخت کې افغان طالبانو ته هم دغه مشکل دی چې هغه د هغې پر ضد کاروایي نشي کولی دویمه وجه د هغې دغه ده چې هسې نه په دې کې داسې وسلوال پاکستاني چې کوم افغانستان کې ژوند لري او یا په دې منطقه کې وي او هغه داعش طرف ته لاړ نشي دا به بیا یو ستونزه د افغان طالبانو لپاره هم وي او په دې وجه دوانو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتیږي او پای کې کموالی نه راځي
د یادونه ورده چې د تیرو سمو درس دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو خرابېدونه پس پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو وستل هم پیل کړی دي او وایي چې دا د پاکستان د امنیت او اقتصاد لپاره ضروری دي د پاکستان د داخله وزارت د یو بیان تر مخه په تیرو دوه میاشتو کې تر څلورو لکو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د مشال ریډیو خبرونه اوري د بر جنوبی وزیرستان ضلع د بدر سیمه اوسیدونکو وایي چې ځایی خلکو د قیمتي ونو د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړي خو د ځنګلاتو محکمه یې هیڅ مخنیوي نه کوي بلخوا د جنوبی وزیرستان د ځنګلاتو د حکومتي ادارې مشر وحدت زیشان مشال ریډیو ته وویل چې د ونو په وهلو کې ککړ کسانو خلاف با ګامونه پورته کوي او یو شمېر کسانو باندې مالی جرمانه هم لګولې دي د یو تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمه اوسیدونکي ویایي چې مقامی خلک د قیمتي ونو ځنګل واه لاګیا کړی دي او د ځنګلات محکمې چارواکي د مخنیوي د پورا سهم نه کوي د بدر اوسیدونکي ملک اسمت الله ماسید په دغه باراکښ مشال ریډیو ته ویایي
دا کوم دا و دې بدر علاقې چې دې په داکښه مشتا بند په زریه بند ته ځنګلات ته هیڅ ریته نه زودا انتظامیا ته اپیل کوي چې دا د داروکتا مکو خپل وروغتل په لاده په سامنے دروند په غونډه کته هیڅ ریته دا په ترولیا ریور ته چې کړي دې په دا بند وایي په داکښه ډېر دو ځن هو ځای دی او شو عوام دی چې ځتون دې ته ورته دا غو څه کا کوي په دا علاقې بند دا
د بدر سیمه یو بل اوسیدونکی انور ماسید ویایي چې د قیمتي ونو ځنګل وهل مخنیوي د پورا د مقامی انتظامیه او ځنګلات محکمې چارواکي زرګامونه پورته کړي
چې د 25 کیلو
کیلومتر پټه دو دلته صرف د کیم شرونې هغه جنگلات دي په جنگلات شه د میزو بیا هډر بهتري نه ونی دي پښه نشتار هشتګ مرزه هشتګ چیرې نو دي کنه زغرینه بالکل په صفويره اون دي غو سکورو جوړوي دا خو د پیراده د کې نقصان دی او مش خو مطلب د حق یې نه خي کنه په دغه شه چې په دې دومره حق د میسر چې پښتنه هغه بیا د توار څول شوري کنه د غي غټه جمهور د ستاویل نه روکتم کوي کنه کټای شروع دو برو اړې ورته څخه کړی دي او داري نقصان ده چې هغه بیت خو بیا کیږي نه نو دا علاقہ په چار غو کنه چې په صورت مې فودا شي چې ارمه هو راته دو د کیم چې فارس کول دا د اکشن په اوخلي چې دا شي تم شي
مشال ریډیو چې د بدر سیمه اوسې دین کې وشتنا د سویلي وزیرستان جنگلاتو محکمې مشر وحدت زیشان مخه تک شیش وا غوی په زاوب کې و ویل
کوم مقامي لوګ لکه وو چې هغه ما کوته کسان خجر مانه کړل سپسی کورن کړه او چانم پرټن نکړ واه سن شو کوم چې ورګل کوته لړل دا شي کاینم د شکار کړو نو پولیس پر سره ولې کوته چا په برمنی وو چې خپل هغه لړ دې افټس کو جرمان وو خو ته لمه چې لوګ نه پکې کړای نکړي دا دې خلاف کوم ځکه نه خامخ لما
د بدر سیمه او سې دین کې دا هم اوویل چې د پاکستان حکومتي چارواکیو یې پښیمه کې د جنگلاتو واهل مخنیوي ضرور نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کاوه بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پاورز پر لندو چپو اوری دلیسی زموش پرونی پا خپل کمپیوٹر، لپٹاپ، آی پیڈ، ٹیبلیٹ او سمارٹ فون کی هم پاکی او رنی اوری دلیسی لمشال ریڈیو سراو سی
د مشال ریډیو خبرونه دي د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس پر مهال پرون د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه هم وشوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو او ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ غونډې ته ویناوالو ویل مقصد یې نړۍ ته د پښتو ژبې تاریخ او ادب خودل دي ورنه تا باسین یوسفزی نور لامین یوسفزی قیصر افریدی ماخام خټک او نور هم ویناګانې وکړې ټینګار یو چې ځوان نسل دی د خپل ژبې د ارزښت د ساتلو او د پیغام نړۍ ته رسولو لپاره لیک لوست او زده کړو ته دوام ورکړي نړیوال اردو کانفرنس کې د هیواد ټولو ژبو ته د ملي یا قامي ژبو د حیثیت ورکولو په اړه یو قرارداد هم منزور شو په دې حقله تفصیل د کراچۍ نظم خبريال نیاز علي خان راکوي
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په درېمه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړ دې غونډې ته په پښتو کې شعرونه هم وړاندې کړل شو
زیتون نوونه تیل خلق دارو دی ز زیتون الله دوایم را لګلې عزت پټکی ځوانانو ته پسر شول د بانو په برخه ته شلو پټوا
وندیتا د پیښور نه راغلی شاعر ادیب پروفیسر اباسین یوسفزی وای د پښتو ادب او تاریخ ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانانو ته کار پکار دی مشال ریډیو سره په خبرو کې نو موړی وای دا ډول پروګرامونه په کراچۍ کې د پښتنو ځوانانو د لپاره ډیر ګټور ګرځي
بل د کراچۍ پښتانه چې دي نو دوی تګی ډیر زیات دی د خپل خلکو ډیر تګی دي دوی وای چې راز مونږ سوک راشي د پښتونخوا نه یا د کابل نه یا د قندهار نه یا د کوټه نه نو چې مونږ لراشي او مونږ سره کینو بل لاسیز مونږ دا ځوانانو ګورو نو مونږ ته د خپل راتلونکو مستقبل پتهول کې چې ځوانانو سره څومره مهنت کول غواړي ادیب له څومره کار پکار دی سیاست مدار له څومره کار پکار دی مور له څومره کار پکار دی پلار له څومره کار پکار دی نو زمونږ دا بچی چې دي دا زمونږ سرمایه ده د راتلونکو وخت مونږ په دې فخر کوو دا زمونږ د راتلونکو وخت بس غلې دی دا به خوريږي خو شرط دا دی چې د دې په تعلیم او تربيت کې مونږ په شریک کردار ادا کوو
د غونډې په وخت د پیښور نه راغلی د پښتو ادب استاد لیکوال پروفیسور نورل امین یوسف زیبیا کانفرنس ته په وینا کې ټینګار وکړو چې ځوان نسل دی د خپل ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسولو لپاره لیک لوس او زده کړو ته دوام ورکړي نو موږ وایي هر څوک تی زیات ژبې زده کړي خو چې خپل مورنۍ ژبه هیر نه کړي
دا ځوانانو ته خو یول ز دا شعر شریکوم د بابا چې وي خپل ژبې خپل تهذیب وته چې شاک ملګرتیا لاغه کام ژوندون نه کا اول خپل ژبه پسته نور ژبه بی بنیاد امارت خو سمون نه کا نو تاسو خپل بچو
ته پرون خپل مازیم خی خپل اتلان وته مخی خپل فرهنگ فرهنگی علی وته مخی د خپل قامی تحریک نه بهم خبره وای او تاسو باندې مخکم بوزای یعنی د نن پلار به سبا تم بوزای زداغه بچو ته هم چې انګریزی مز د کای اردو مز د کای سندی مز د کای دلته سو ژوند کوي خو د خپل مور په قیمت نه ځکه چې زمون د مور جبا پښتو ده
د کراچی په آرتس کونسل کې د نړیوال کانفرنس په موقع یو ځل بیا د قرارداد وړاندې شو او بیا ټولو په اتفاق سره پاس کړو چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکې جبو ته د باید د ملي یا قومي جبو حیثیت ورکړی شي تیر کال هم په آرتس کونسل کې په یاد کانفرنس کې دا قرارداد وړاندې شوی وو غونډې ته په وینا کې پوهانو د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړې او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکي وخت کې د هغه کسانو چې د خپلې ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړي ستاینه وکړه د غونډې په وخت لیکوال قیصر افریدی وویل کومو قانونو چې خپل جبه پرې خو دی یې رکړي د هغه قانونو کلتور او تاریخ هم رک شوی دی
جبه دا سیده چې دا د یو کام د ټول سرګرمو پیمانه ده تاریخ په جبه کې دی کلتور په جبه کې دی علم په جبه کې دی نو چې جبه وی او جبه زدوی او د جبه سره تعلق ساتي مطالعه کوي دا غي مطلب دا دی چې هغه خپل تاریخ نام خبر دی خپل کلتور نام خبر دی خپل فلسفي نام خبر دی چې جبه په لاس کې نه وي هغه دا څو غنه چې د خپل کام
په کراچی کې لتیرو شپاړو سکالو راسه هر کال اردو نړیوال کانفرنس کیږي د پښتو سره په کې نورو ژبو ته د بحث او استازیتوب لپاره یو وخت هم ورکول کیږي سخ کال دا کانفرنس چې د نومبر په 1 پیل شوی وو د دسمبر په 3 پای ته ورسید نیاز علی مشال ریډیو کراچی
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته 2,110 او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي
د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې اخیری ریپورت ورزو دغه ریپورت مو د افغانستان نه راخسته د پکتیا ولایت په احمد خیل ولسوالۍ کې د ځای ځوانانو په نوښت د شل لوبډالو ترمنځ د والیبال ټورنمنت جوړ شوی پکتیاوال ورزشکاران وای په دې سیمه کې د سپورت په ډګر کې خه استعدادونه شته خو دوی د لوبو لپاره مناسب میدانونه او مسلکي روزون کې ان لري والیبال د نور نړۍ په اسیر په افغانستان کې هم یو پخوانی لوبه ده چې له خارجي مترسنګ په کلیوالو سیمو کې هم ډیر مینوال لري تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال نجیب الله لو خیل راکوي
دا لیوی و نی راهیسه د پکتیا په لری پرته ولسوالۍ احمد خیلو کې د ځوانانو په نوښت د والیبال سیالۍ دي چې د یاد ولایت د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو شاوخوا شلو لوبډلو په کې برخه اخیستې ده د لوبو تابعه کوونکي د دې سیالیو موخې د ځوانانو یووالی د نشه یي توکو کارونې او نورو هیوادونو ته په ناقانون او قاچاقي لارو له تګ څخه د ځوانانو راګرځول یادوي د یاد سیم یو تن ورزشکار عمر سارګر مشال راډیو ته وویل
په دا ټورنمنټ کې به ډېر ولایتونو لوبډلې من راغوښتې دي لکه د خوس ورداګو د کابل نو ان شاء الله دا به کولو بیږي او بل موږ ملي سپانسر ته ډېر ضرورت لرو چې موږ باید یو ملي سپانسر ولرو
د پکتیا ولایت احمد خیل پولیسوالۍ کې ورزشکاران وایي چې د دوی په سیمه کې د سپورت د پرمختګ لپاره لازم کار نه دی شوی او دوی د سپورتي تمرینونو لپاره
مناسب میدانونه هم نه لري. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي او ورزشکار نجیب الله وایي
لوبه ډیر ضروري دی ولاتو په سرزه کې موږ پکتیا کې پکتیا پدرسون لرو خو اکیډمي نه لرو باید اکیډمي ولرو په دې برخه کې دا وختن لرو چې باید موږ یو پکتیا په سطح یو چر ولرو اکیډمي ولرو ترسو نور ولاتو پر تله تکړه شو.
پکتیاوال ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د والیبال په ګډون د سپورت په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته چې د ډیر پرمختګ له وړتیاو برخمن دي، خو د دوی د منظمې روزنې اسانتیاوې نشته. د پکتیا ولایت یو بل ورزشکار بخت وزیر وویل
ولدا زه د خدام انتقال لګ پوتیا د چا خدمات نه کړم، موږ دولت نه دا غوړو چې موږ ته خدمات وکړي. میدانونه داسې ښه میدانونه نه لرو دا چې کوم چې موږ توسب کې ویلوړي دا جوړ شوی دی، په شخصي لګښت جوړ شوی، هر څوک دومره واس نه لري چې ځون ته داسې میدان جوړ کړي.
والیبال لوبه په افغانستان کې له لسګونو کلونو راهیسې دود شوي او د ډیرو خلکو د خوښې لوبه ده چې د دې لوبې د مسابقو د نندارې لپاره ډیر خلک راټولیږي او د خپلې خوښې لوبډلې په تودو ولولو او د لاسونو په پړکا تشویقوي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.